په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواخ وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی په چرسده کې یو پولیس وژل شوی او دوه زخمیان دي. د بلوچستان په اړه په یو سیمینار کې سیاستوال د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د بلوچستانو مسایل حل کړي. اوکران یو ځل بیا د روس سره د جګړې لپاره له غربي هیوادونو جرمني ټینکونه وغوښتي. د خبر پښتونخوا په چرسده کې په یو برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د چرسدې پولیسو مشر سوهیل خالد د جنوري په 28مه رسنیو ته په لیږلي یو ویډیو بیان کې وویل چې موټر سایکل سپرو وسلوالو ماښام مهال پر زرداد ډیری چک پوسټ پر څوکۍ ولاړو پولیسو باندې حمله وکړه او دغه مرګوبله یې واړوله.
دا ترهګر په موټر سایکل باندې راغلی وو او ناتار ډزې په پولیس وکړې چې دا هغه نه زمونږ یو کس شهید شوی او دوه نور ژوبل دي چې اوس اسپیټال کې دي او علاج یې روان دي. باقی د پولیس په ډزو هم د هغوی یو کس ژوبل شوی دی چې د ځان سره وړل دي. د هغه هم او په علاقه کې هم لټونی عملیات روان دي.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې د دې برید ذمہواري منل شوې ده او ادعا شوې چې د پولیسو وسلې هم د دوی کسانو د ځان سره وړي دي. د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ کړی چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دی د بلوچانو د جبري غیبولو لړۍ ودروي. د جنوري په 28مه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نامه شوې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي. د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ وویل چې په بیا بیا یې غوښتنه کړې چې په بیلابیلو شکونو نیول شوي کسان دي د غیبولو په ځای عدالت ته وړاندې شي، خو په وینا یې چې چا یې غږ نه دی اورېدلی. د لادرکه خلکو مدل لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې دوی سره له 9133 جبري لادرکه کسانو څخه د 3343 کیسونه حل شوي او هغوی کورونو ته ستانه شوي دي. د پاکستان حکومت وایي په تیرو څلورو کلونو کې 240 خبریالان وژل شوي دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 11 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د تیر جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسی د قومي اسمبلی وی کمیټي ته ورکړی دي. د دې کمیټي غړي او د جماعت اسلامي او سینیټر مشتاق احمد خان د جنوري په 28مه مشال رډیو ته وویل چې پر حکومت د خبریالانو د خوندي ساتلو غږ کوي. د سینیټ د خبر پاڼې تر مخه مرتضی جاوید عباسی سینیټرانو ته ډاډ ورکړی چې حکومت به د خبریالانو د امنیت او د رسنیو ازادۍ لپاره ټینګ ګامونه اخلي. د خبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان وایي د صوبی امنیت او د شفاف راتلونکو ټاکنو کولې په ترجیحاتو کې شامل دي. د هغه دفتر د جنوري په 28مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې اعظم خان د خلیل ورزی د وزیر اعلی په توګه کار پیل کړ. نوموړی تیر هفته د اپوزیشن او تحریک انصاف حکومت لخوا تر سلام مشورې وروسته د دندې ته نومول شو. تحریک انصاف تیره اونۍ د خبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړې وه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د ناموسي رسالت په قانون کې پر تازه بدلونونو اندېښنه ښوولې ده. د کمیشن د جنوري په 28مه په ټویټر خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په دې قانون کې د مذهب سپکاوي تورنو کسانو ته سزا له 3 کلونو څخه عمر قید ته زیاته شوې او جرم یې هم د ضمانت وړ نه دی بللې. د کمیشن په وینا دا بدلونونه د پاکستان له آئین او بشري حقوقو سرغړونه ده او ممکنه ده چې تر پخوا لا زیات د مذهبي لګکیو په خلاف د دروغو په بنیاد مقدمو جوړولو لپاره وکاریږي. د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 18مه په ناموسي رسالت قانون کې دغه بدلونونه منظور کړي وو. د اوکراین پوځ د جنوري په 28مه د دې هیواد په ختیځ کې په دا سال کې د سختو جګړو رپورټونه ورکړي چې په روسي ځواکونو د یو کلي د نیولو ادعا کړې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د غرب لخوا د ټینکونو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه ویلي چې یوه پریکړه باید زر تر زره وشي. د اوکراین لخوا له غربي هیوادونو په بیا بیا دا غوښتنه کیږي چې د جرمني لیوپرډ 2 ټینکونه دي ورولېږي، خو جرمني تر اوسه دا کار نه دی کړی. د امریکې د ملي امنیت وایي جان کیربی د جنوري په شلمه امریکا غږ سره په مرکه کې ویلی وو چې واشنگټن له هیوادونو غواړي چې له اوکراین سره د خپلې وسې مطابق مرسته وشي، خو هغه زیاته کړې چې د لیوپرد دوه ټینکونو لیږلو پرېکړه په جرمني پورې اړه لري. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو له بشیر ګواخ نه اوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. بیګا په 400 کې د پولیسو پر یوې پوستې په وسوال بیت کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه زخمیان شوي دي. د چاریو شنونکو په خیبر پښتونخوا کې د نامنې پیښو زیاتېدو عمده لامل د مرکز او صوبایي حکومت ترمنځ نه همکاري په ګوته کوي.
طالبان په ټولو صوبه کې خواره شو. دویمه خبرداري چې د مرکز او د صوبې ترمنځ تعاون نشته، رابطې نشته.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په غونډه کې په بلوچستان کې د جبري لادرکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې په څیر موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. د پاکستان په سرحد کې بیا د جماعت اسلامي یو غړي مشتاق احمد په تیرو څلورو کلونو کې په دې هیواد کې د خبریالانو د وژنې پر پیښو اندېښنه ښودلې ده. په اسلام آباد کې د خبریالانو د اتحادیې او مشر وایي د خبریالانو پر وړاندې د تشدد او د هغوی د وژنې پیښې به هله ختمیږي چې ریاست او هم خبریالان خپل ذمہ واری
اسٹیبلشمنٹ ذمہ داری دی چې هغه د حالات جوړ کی چې دلته فری میډیا ای بیا زموږ کار دي چې موږ ریسپانسیبل میډیا سو.
هیله ده مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته راشو. په خیبر پښتونخوا کې د نامنایو په دوام په 400 کې پر پولیسو حمله شوی ده. چارواکي وایي پولیس پر یوې پوستې ولاړول چې برید ور باندې شوی دی. په برید کې یو پولیس والا وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. تیر کال نیمای راهیسې په پاکستان په تیره په خیبر پښتونخوا کې وسلوالې حملې زیاتې شوي دي. له دې بریدونو څخه د ډیرو هغو ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منی، خو د 400 د پرونی برید مسولیت لا چا نه دی منلی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد خان د شپې ناوخته خپل ویډیو بیان کې وویل چې بیګا ماخام خوښه 15 بجې د نسټ پولیس سټېشن حدود ډیر زردات پولیس چک پوسټ باندې موټر سایکل سورو وسلوالو ډزې وکړې چې په جوټه ولړ پولیس والا یې پنه خکړل چې پکې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا یو بریدګر هم دوی ژوبل کړل خو تښتېدل دي.
دہشت گرد ایک موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور
دا ترہگر پا موٹر سائیکل باندھے راغلی وو او ناتا رڈرزے پا پولیس وکڑے چہ دھاگے نا زمونگ یو کس شہید شوی او دو نو جوبل دی چہ اس اسپتال کی دی او علاج روان دی. باقی دا پولیس پا ڈز ہم دھاگوی یو کس جوبل شوی دی چہ دزان سر وڑل دی. دھاگا ہم او پالاقہ کے ہم لٹونی عملیات روان دی
اور علاقے میں سرچ آپریشن بھی جاری.
نوموړي زیاته کړه چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره دوی هلې ځلې روانې دي او په پولیسو او تاڼو په شمول یو شمېر ترهګرې پیښو کې ککړ کسان یې نیولې هم دي او سیر معلوم کړی دي او ډېر زر به میډیا ته مخامخ کړي. یو بل تنان د 400 او لیډ ریډینګ روغتون ته وړل شو او درملنه روانه ده. په دې ورستو کې د حکومت لخوا د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو د ترهګرې بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی او قبایلي ضلعونو علاوه د صوبې نورو برخو او ښارونو او کلیوالو سیمو کې هم بریدونه زیات شوي دي. دا چې دا بریدونه ولې سوا شوی دی پیښور کې خبریال او شنن کې شم شاهد مشال لیډو ته وایي.
اچھا خبره شروع ډیر وخت نه وي په مې کې به مور بند شو او بیا دا غي نور صبح اگست کې چې کوم طالبان راغلي لوغه واپس د مټه نه ختلې دي خو هغه دلته کې زې په زې خوارې شوی دي. یو خدای دې دغه خبره ترونه فائدہ او چته کړه او په ټوله صوبه کې خوارو شو. دوی به خبردار شي د مرکز او د صوبې ترمنځ تر اوسه پورې تعاون نشته، رابطې نشته. نو دا غي نه طالبان فائدہ او چته
دا مطبوعاتي رپورټون تر مخه د یادې پیښه ذمہواري تحریک طالبان پاکستان وسلوال لړل منل دا او وایي د پولیس وسلې هم د ځان سره وړل دا. په دې ورستو کې د حکومت سره د مذاکراتو ناکامۍ ورستو په خیبر پښتونخوا کې تر هغه پیښې ور بیا سیوا شوې دي او زیاتره پکې د پولیس یا فوج کسان په نخه کیږي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو چارواکي اي اي جي محمد علي باباخیل د 13 دسمبر په 23مه مطبوعاتو ته ویلي وو چې تیر کال په صوبه کې څلور کم 200 وسلوال وجلي دي او په دغه جګړه کې د دوی 143 پولیس پولیس هم وجل شوی او یو سل اولس جوبل شوی دی دوی زیات کړه چې دغه کال کې اته سوا شپږ هغه وسلوال هم نیول شوی چې د بدم نه تر هغه او هدفي وجنه پیښو کې ککړ وو. بلخو د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان هم پرون د جنوري په یوشتما سوګند پورته کول ورسته ویل چې د دوی لومړیتوب به په صوبه کې بګرانه قابو موندل او امن امان ښه کول وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار له نهو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,615 کلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,615 او 15,880 کلو هرتز.
د پاکستان ځینو سیاستوالو په کوټه کې شوې غونډه کې د جبري له درکیو په سیاست کې د پوز د مبینه لاسوهنې او جمهوریت کمزوریدو په اړه خبرې کړې دي. د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون، بلوچستان نیشنل پارټۍ، جماعت اسلامي، عوامي نیشنل پارټۍ او ځینو نورو ګوندونو مشرانو سیاستوالو په دې غونډه کې ګډون درلود. ویناوال وویل چې تر څو پارلمان بااختیاره نشي او له پوځ څخه د حساب کتاب میکانیزم موجود نه وي، تر هغې به پاکستان له نامنه خراب اقتصاد او نورو یو شمېر مسایلو کړیږي. بشیر ګواخ د دې غونډې په اړه رپورټ لري.
د پاکستان ځینو سیاستوالو پر ریاست غږ وکړ چې په رښتینی توګه دې له سیاسته د پوځ لاس لري او په ترجیحي بنیادونو د بلوچستانو مسایل حل کړي. د جنوري پر یوویشتمه په کوټه کې د بلوچستان نېشنل ډایلاګ په نوم شوې غونډه کې پخوانی وزیر اعظم او د اوسنی حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وویل چې دا د پاکستان لپاره د شرم خبره ده چې لا هم خلک لا درکه کیږي.
معمول کے حالات نہیں ہیں، ہم سب نے
دی وای د معمول حالات نه دي. موږ ټول حکومتونه کړی دي نو ځکه موږ ټول ملامت یو. د نړۍ په ډورو هیوادونو کې ترهګري وشي خو خلک په زور نه غیبیږي. په یوویشتمې پیړۍ کې د خپل وګړو غیبول زموږ لپاره د شرم خبره ده. که پاکستان په خپل آئین کې لیکلي انساني حقونه خپل وګړو ته نشي ورکولی نو نه پوهېږم د آئین کومه حصه به ورته ورکړی شي. دا غونډه د پاکستان پیپلز پارټۍ، مسلم لیگ نون، بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل او ځینو نورو لخوا د هغو کانفرنسونو لړۍ ده چې وایي په هر صوبه کې به یې کوي. د دوی په خبره کوشش یې دی چې ټول سیاستوال د امنیتي، اقتصادي او بشري حقونو اړوند مسایلو د حل لپاره سره یو ځای کړي. د غونډې کوربا د بلوچستان نېشنل پارټۍ منګل ګوند یو مشر لشکری خان رئیسانی ادعا وکړه چې په پاکستان کې د مخ پر ځوړ جمهوریت سبب په حکومت کې د پوځ لاسوهنه ده. هغه زیاته کړه چې دا مسله تر ټولو په بلوچستان صوبه کې ډېره ښکاري. دی وای موږ په داسې یو ریاست کې اوسیږو چې فرضي دښمنان یې جوړ کړي دي. کله یې شیا د سنی سره جنګولي دي، کله یې پښتانه د بلوچانو سره. موږ ټول په یوه او بله طریقه ویرولو سره روان ساتي. راځئ چې دغه قوتونو ته دا پیغام ورکړو چې په سیاسي، حکومتي او انتظامی معاملاتو کې مداخله مه کوئ. د پاکستان پوځ هیڅکله په سیاست کې مداخله نه ده منلې. په بیلابیلو وختونو کې ویاندانو ویلي چې حکومتونه نه چلوي بلکې یوازې ورسره د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د پاکستاني پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د خپلې دندې د ختمېدو په وینا کې ویلي وو چې پخوا چې هر څنګه وو خو اوس پوځ په سیاست کې ګوتې نه وهي. خو رئیسانی وویل چې که پوځ اوس رښتیا هم نیوټرل یا غیر جانبداره شوی نو باید د دې لپاره یو کمیشن جوړ شي چې پوځ پخوا ولې غیر جانبداره نه وو. په غونډه کې د پیپلز ګوند یو پخوانی سینیټر مصطفی کوکر، د جماعت اسلامي یو مشر عطا الرحمن او ځینو نورو هم ورته خبرې وکړې او پر سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د غیر جمهوري قوتونو پر ضد په کلکه ودرېږي. کوکر وویل چې په سیاست کې د پوځ لاسوهنه، د جبري ترې تمولو دوام او د پارلمان کمزوري د دې هیواد د بقا په اړه پوښتنې راپورته کوي. دی وایي نه په دې ملک کې جمهوریت شته او نه هم انساني حقونه. د پاکستان د جوړېدو له لومړۍ ورځې دا فیصله شوې وه چې دلته به جمهوریت ودې ته نه پرېښودل کیږي. موږ هغو میندو ته هیڅ جواب نه لرو چې بچي اول غیب او بیا په زندانونو کې واچول شي. خبره دا ده چې موږ هیڅ داسې مقاله لاسه نه ده ورکړې چې
دے ملک وګړي لدی ملک د لری ساتلو کوخ پکی نیو شوی کومک په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخله بند نه کړه نو یقین وکړي چې بیا به موږ سره وخت نه وي
تو پھر ہمارے پاس وقت بہت کم رہ جائے گا
د کوټه په دې کانفرنس کې ډیرو ویناوالو د جبري لادرکیو مسله راپورته کړه د لادرکه بلوچستان لپاره غږ پورته کون کې تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ هم په دې غونډه کې خبرې وکړې هغه تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه لومړی په جبري توګه خلک غیب او بیا یې په داسې زندانونو کې واچي چې خپلوانو ته یې هیڅ معلومات نه ورکوي
هم بار بار یہی مطالبہ کر رہا ہے
دی وای موږ بیا بیا دا غوښتنه کړې چې کزمو خلک د ریاست په ضد کوم کار کې ښکیل وي نو تاسو یې عدالتونو ته راولئ که پنسی هم ورکړي موږ په اعتراض نه لرو که څرګند مقدمه کې سزا ورکړي نو موږ به پیغمجن نشو د لادرکه خلکو مندل لپاره د پاکستان وفاقي او د بلوچستان صوبایي حکومتونو کمیشنونه جوړ کړي دي په وفاقي کچا په 2021 کال کې جوړ شوی خپلواک کمیشن د 2022 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې وړاندې کړي رپورت کې ویل چې دوی سره د 9133 جبري لادرکه کسانو نمونه ثبت دي د رپورت تر مخه په دوی کې 3343 خپل کورونو ته ستنه کړي دي د پاکستان وزیر اعظم شهبا شریف تیر کال په اسلام آباد کې بي غونډه ته په وینا کې ویلو چې د لادرکه خلکو مسله حلول غواړي او د دې لپاره د وفاقي کابینه او پارلمان یو شریکه کمیټه جوړه کړې ده
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د پاکستان سنت په ورستای غونډه کې په هیواد کې خبريالانو ته د ورپېخو چیلنجونو ذکر شو او اندېښنه خول شو چې اغوی ولی زورول وجل کیږي د جنوري پر شلمه په اسلام آباد کې د سنت په غونډه کې د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد ویل په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې د 200 خبریالانو وژنه د ډېرې اندېښنې وړ خبر ده نوموړي زیاته کړه پکار ده خبریالانو ته تحفظ ورکړل شي او دا معلومه شي باید چې دوی څوک دي چې دوی وژني په پاکستان کې پخوانی حکومتونو او هم اوسنی هغه اوسنی هغه وایي چې د خبریالانو ژوند خوندي کولو ته ژمن دي زمونږ همکاري ملیحې امیرزاده په دې رپورت کې د خبریالانو تحفظ موضوع څېړلې ده تفصیلي اورو
د جنوري په شلمه په اسلام آباد کې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او ورته د ورپېخو خطرونو په اړه بحث وشو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد په غونډه کې وویل چې د وژل شو خبریالانو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې ورته حکومت تفصیل ورکړ چې په تیرو څلورو کلونو کې په پاکستان کې 200 خبریالان وژل شوي دي سینیټر مشتاق احمد وویل چې په پاکستان کې خبریالان ځکه له خطر سره مخامخ دي چې قاتلان او حمله کوونکي یې بېله سزا ګرځي نوموړي د حامد میر او نورو هغو خبریالانو ذکر وکړ چې دغه په وینا کبر باندې برید کوونکي یې نیول شوي وي نو خبریال ارشد شریف په نه وژل کېدو مشتاق احمد د جنوري په 21 مشال ریډیو تویل د خبریالانو د تحفظ ذمہواری د ریاست ته او زیاته کړه په غونډه کې پر دې اتفاق وشو چې د خبریالانو د تحفظ پاړه باید یو ګډه کمیټه جوړ کړل شي سو دا معلومه شي چې خبریالان څوک او ولې وژني
په دې 200 کې تقریبا یوش کې سونو کې خود سر نه گرفتاری نه شوی د قاتلانو او ما په دې مکمن دی وای چې پاکستان صحافیانو ژوند ته ډېر شدید قسمه خطرات دي د سټیټ انسټیټیوشنز د طرف نه اوم او د نان سټیټ اکټرز د طرف نه اوم ځکه قتل شو چې صحافیان خلک قتلې وجنی او حکومت وزیر دا اقرار یې وکړ چې اوم دغه سي دا څنګه چې زوایم ما دا مطالبه وکړه چې صحافي تنظیمونو پارلمنټریانز او د حکومت مشترکه یو داسې کمیټه په کار د چې پاکي کې موږ پته ولګو چې دا چا وجهي آینده صحافیانو ته موږ تحفظ څنګه ورکو
پاکستانی خبريال ارشد شریف په 2022 کال کې د کینیا په پلازمینا نایروبي کې وژل شوی و د کینیا پولیسو ویلو چې ارشد شریف د اکتوبر په 23 ترغی وروسته د پولیسو په ډزو وژل شو چې ډرایور یې په تی پوستا موټرو ندرو د پولیسو په وینا دوی د غلا د یوې پیښې په تړاو د مشکوکو غلو په لټونو چې ارشد شریف ته شناخت غلطې لوجې ورسخه وژل شو تر پیښې وروسته وزیر اعظم شهبا شریف ته ارشد شریف د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان وکړ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او نورو مخکښ سیاستوالانو د ارشد شریف مړینه یو هدفي وژنه بللې او ویلې دي چې هغه د سازش په نتیجه کې وژل شوی دی په پاکستان کې د خبریالانو مرکزی اتحادیه فدرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار د جنوري په یویشتمه مشال ریډیو تویل په پاکستان کې د 2000 کال راهیسې خبريالان له مشکلاتو سره مخامخ دي او وخت په وخت په بیلابیلو پیښو کې وژل کیږي. نو موړی ویل په کار د په هیواد کې د رسنو د آزادې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
بلوچستان کے سپیش ویس صحافیان چی دیگا پا ٹارکٹ کلنگ کی وزر سوی لس دولس کسات بم بلاس دیگا کروس فائرنگ دی بغا پیدا وزر دی لس دولس وار لس صحافیان لئی دی چی دو دی دغا معلوم ندی چی بظاہر یو واقع سوی دی مگر ستا چیش ورا صحافیان چی راگا لی دی نور خبر دی چی دا ما دا پارا مسئلہ مسائل ستا مگر لوی خبر دا دی چی حکومت سکی مجد دارے سکی پولیس سکی او دا مشکلات چی دی دا حکومت مجد دارے
پاکستان تحریک انصاف گن سینیٹر فدا محمد مشال ریڈیو تویل دی خپل د سینیٹر مشتاق د خبرې حمایت کوي. نو موړی ویل چې د وژل شو خبریالانو اصل شمیر تر وړاندې شو شمیرو زیات دی او دا منی چې موجوده او پخوانی حکومتونه د خبریالانو ژوند ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي.
دا غلط تھی عہدہ کسان کی دا دے جان سی منگ ورتے ہوئے چلاتا سو کمیٹے تو لے کے عہدہ جی منگ تک صحیح خل کو نشاندہی دی تھی منگ دا غال اسے جی ہر قسم تھا ملکن سر زما تعلق سے خاص کا سلور کسان پاسی ہوئی داغی سلور وانو کسان پتی ہو نموم نو دا ریاست دی مواری نا کیسے حکومتوں نے اگی تحفظ نہ دیوا کر چلے
ہو. پاکستان کے تیرو حکومتوں نے وزیر اعظم شہباز شریف مشرے حسنی ائتلافی حکومت ویلی چې خبر اعلانو حفاظت پہ یقین کوي او رسنیو ته د خپلواک کار اسانتیاوی برابروي. د پیپلز ګون سینیټر بهرمن تنګي مشال ریډیو تویل چې دوی غواړي خبريالان په اسانو خوندي شرایطو کې کار وکړي او ګوندې تل د غوي د تحفظ حمایت کړي دي.
چې کله یو خپل خبريال لا خپل شهري له تحفظ نشي ورکول زما په خیال باندې دا د اغه سټیټ ناکامي ده او د اغه حکومت هم ناکامي ده. مونږ په دې یقین لرو چې د حکومت مورلي پولیټیکلی او پروفیشنلی ذمہ داری جوړیږي چې هغه د خپل قوم او د عوام د تحفظ سره سره د خبريال د تحفظ ضمانت جوړ شي او پاکستان پیپلز پارټي په دې یقین لري چې دا زموږ ذمہ داری ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا ریپورٹرز وداؤٹ بارڈرز د 2022 کال په پای کې په خپل کلنی رپورٹ کې ویلي چې پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره پنځم خطرناک هیواد دی. په رپورٹ کې راغلي چې په پاکستان کې خبریالان د وسلوالو لګواخونو او امنیتي ادارو لساره ډیر شکایت لري. پاکستان کې وخت په وخت خبریالان ځورول شوي، تختول شوي او وژل شوي دي. اکثره وخت داسې پیښو پړه پر امنیتي ادارو، استخباراتو او پوځ اچول کیږي چې ګواکې د پوځ خلاف غږ پورته کوونکي نه پرېږدي، خو د پاکستان پوځ دا خبره ردوي چې ګینی امنیتي او یا استخباراتي ادارې پر خبریالانو په حملو کې لاس لري.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان پر کار پیل کړی دی. هغه پرون د خپلې دندې سوګند پورته کړل. نوموړي ویلي د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره به په ښه توګه د راتلونکو ټاکنو لپاره کار کوي. نوموړی تر هغې وروسته وزیر اعلی شو چې تېره اونۍ تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی ماته کړه. د اسمبلی د ماتولو مقصد پر وفاقي حکومت د عمومي ټاکنو د زر کولو لپاره فشار راوړل بدل شوی دی. خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ ائتلافي حکومت وایي پاکستان کې به ټاکنې پر خپل وخت یعنی د دې کال په اکتوبر کې کیږي. غلام غوث له پیښوره رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان د نگران اعلی وزیر په توګه خپل کار پیل کړو. هغه په خپل لومړي بیان کې ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت د کنټرول ساتلو هڅه به کوي او د شفافو یا رڼو ټاکنو لپاره د الیکشن کمیشن سره انتظامی مرستو ته چمتو دي. په دغه اړه تیر ماسخوتن د وزیر اعلی هاوس پیښور نه په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې اعظم خان د خالي د ورځې نه د نگران وزیر اعلی په توګه خپل دنده سنبال کړې ده. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه نگران اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې آزادي او رڼې ټاکنې به لومړی ترجیح وي او دې لپاره به د الیکشن کمیشن سره هر رقم انتظامی مرسته کوي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه اعلی وزیر اعظم خان ویلي دي چې په صوبه کې د امنیت مسله هم شته خو د امنیت د قابو ساتلو لپاره به هم هڅه کوي. د دې ترڅنګ نگران اعلی وزیر په خپل لومړي بیان کې له مرکزه د صوبې د بجلی د خالص ګټې او قبایلي زلو د پرمختګ د بجټ د ترلاسه کولو لپاره د خپل کردار لوبولو ژمنه هم کړې ده. یاد دی وی چې د پښتونخوا د اسمبلی د تحلیل کېدل وروسته د تیری جمعې په ورځ پخوانی وزیر اعلی محمود خان او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی په سلام مشوره د خیبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری اعظم خان د خیبر پښتونخوا صوبې نگران وزیر اعلی وټاکلو.
غلام غوث رپورټو په خیبر پښتونخوا کې تاریخ انصاف لخوا د اسمبلی تر ماتولو وروسته دوی د حکمرانۍ په اړه د چارو پوهان بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي په صوبه کې تاریخ انصاف د خپل حکومت په دوره کې ځینې ښه کارونه کړي دي. په دغو کارونو کې د صحت کارډ، د چټک بس پروژه او ځینې نور یادېږي. خو ځینې نور پوهان بیا وایي چې حکومت د امنیت د ټینګښت لپاره واضح پلان نه درلود. د درغلیو په مخنیوي کې هم دوی وایي چې پاتې راغلی دی او پروستاو کې د استادانو د مقررې تر څنګ یې ځینې نورې پروژې د سیاسي ګټو لپاره کارولې دي. نور معلومات د شانواز ترغزی په دې رپورټ کې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر حکومت هم د پاکستان تحریک انصاف ګونو چې په مجموعي توګه څه د باندې نهه کاله حکومت پاتې شوی. تیر حکومت خپل آئینی موده پوره کړې وه او دویم وار حکومت څو میاشتې او څلور کاله پس د اسمبلی د ماتېدو په نتیجه کې ختم شو. شاهد حمید د پی خبر خبر یاد لري او څو شپږویشت کاله د اسمبلی نه رپورټونه تیار کړي. د حکومتونو په چارو پوهه دی او په ترقیاتي منصوبو هم ژور نظر لري. مشال رډیو ته وایي هر څوک ډیره تاواني وه خو د بی آر ټی منصوبه هم دې حکومت کې پوره شوې. سوات ایکسپرس وی هم دې حکومت کې پوره شوې او ځینې نورې داسې منصوبې چې د تحریک انصاف په دویم وار صوبای حکومت کې شروع شوې هم شته.
هغه هیلث کارت دې کې خو ځوړې نشته سره اډوکیشن کارت هم جاری شوی. تاسو ته یاد دي کسان کارت هم جاری شوی دې کې راشن کارت کوم دی یو هغه کړو او دا هغه چې کې پیسې راندلو نو هغه فوج عمل درآمد پیونه شو او بیا سوات موټر وی فیس 2 شو یا دی خان پشاور دی خان موټر وی شو یا دیر ایکسپرس وی شو هغه هم د محمود خان په دور کې منظورې او شو خو پریکټیکلی پاره کار اون شو نه په وجه بار کې نیمګړی ونه کریډیټ دیو ته راځي.
تیر وختونو کې ځینې اپوزیشن ګوندونو او قام پرست سیاستدانانو په دغه حکومت ته کونه کړی چې ګنی د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په دوران دوی وسلوالو باندې نظر ونه ساته او ځکه هم په خیبر پختونخوا کې د ترهګری پیښ یو وار بیا شروع شوه. همدغه شان رپورٹ څو هفته وړاندې د وفاقي حکومت د ترهګری د مخنیوي ادارې نیکټا هم وزیر اعظم شهباز شریف ته وړاندې کړو. خو خبریال او تجزیه کار غلام دستګیر وای چې دا خبره ټیک ده. دستګیر زیاتوي تحریک انصاف ګوند خو د اولی ورځ نه د وسلوالو سره د خبرو او تردید په خبر کې ورته د دفتر جوړولو خبره هم کړې و. نو داسې نو په کار
صوبایي حکومت چې دی او په مرکز کې د پی ټی آی حکومت دی هغه شانتي په دی باندې نظر اونه ساتلو چې کوم پکارو. خو هر کله چې مذاکرات کیږي نو پاغه کې وسلوالو ته فائدہ ملاويږي. مثال په تور په ځتا واستو وه ما چې په کال 2008 کې او 2009 کې چې کوم وخت کې د ټی ټی پی سره ای ان پی حکومت مذاکرات کول د سوات طالبانو سره د مذاکراتو نه پیله هغه په د مټي او د ګټ پیو چار او په دی غرونو کې یو خو چې څو وخت مذاکرات شروع شون هغه سواد تر کو شول منګورې او سیدو شریف او دل تر کو شول. خو بهتر صورت حال دا وی چې مذاکرات په خپل ځای باندې کیږي خو د دې په کارویانو باندې د دې په نقل او حمل باندې یو مکمل نظر به هغه پکار دي.
او شاهد حمید زیات کړه د صوبای حکومت په اخیری ورځ چې دوی کوم استادانو ته په نوکری کې ترقیانې ورکړي نو دا به پرتونکو کې ډیره مسله جوړوي. ناغه څنګه
30,000 استادانو ته پروموشن ورکړو چې هغه نیکس گورنمنت لپاره یو برډن دی ځکه چې خالي اپروول ورکړو ورپسې چې کوم فارمیلیټیز دا اوس کې ټیکرز کئی یا نیکسٹ گورنمنٹ کی دا او دا پارے برڈن جو نہ کئی نو ہم ہوتا یو مسئلہ پولیٹیکلی او یا دا خشان دا وومن کمیشن جی کم دے دا ہے ڈسٹرکٹ چیپٹرز جوڑو لو اپروول ور کرونا اگم پاخیری کیبنٹ اجلاس کی نو ڈیفینیٹلی دا منتدا سرکاری جی خالی پولیٹیکل مائلج دا پارا یا فائدہ دا پارا دا کار کرے دی
شاید امید دا ہم ول چې د اسمبلی په تاریخ کې په اول وار د اسمبلی د اپوزیشن ډلو غړو د حکومت ضد د ځینو غوښتنو لپاره د اسمبلی نه بهر د سوری پل سره د احتجاج هم کړو او تر ټولو زیات غوښتنې پکې د زمشي وزلی د غړو لخوا وي چې ګنې په دغه سیمو کې باید ترقیاتي کارونه وکړي شي. شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریڈیو دا په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دی لړن خبرونه له بشیر ګواخ ناورو.
د خیبر پختونخوا په 400 کې د پولیسو مشر سهیل خالد وایي چې پرون په یو برید کې یو پولیس وژل شو او دوه نور ژوبل شوي دي. هغه رسنیو ته په لیږلي بیان کې زیاته کړې چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډیوټیو ولاړو پولیسو باندې برید وکړ او دغه مر ژوبلی واړوله. تحریک طالبان پاکستان د دې حملې ذمواري منلې ده. د پاکستان ځینو سیاستوالو پرون په کوټه کې په یو کانفرنس کې پر ریاست غږ وکړ چې په هیواد کې د بشپړ امنیت پر ځای کولو لپاره دي د بلوچستانو د جبري غبولو لړۍ ودرئ. د جنوري په 20 په کوټه کې په دې غونډه کې پخواني وزیر اعظم او د اوسني حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسي وویل چې دا د پاکستان لپاره شرم دی چې لا هم خلک په زور غیبېږي. د لادرک خلکو موندلو لپاره د پاکستان حکومتي کمیشن د 2020 کال په دسمبر کې په سپریم کورټ کې پوړاندې کړو معلوماتو کې ویلي وو چې دوی سره 9133 جبري لادرک کسان ثبت دي چې د 3343 کسانو کیسونه یې حل کړي دي. د پاکستان حکومت وایي په تیرو څلورو کلونو کې 2 خبریالان وژل شوي دي. په دوی کې 15 په پنجاب، 13 په خیبر پختونخوا، 12 په سند او 3 په بلوچستان کې دي. دا معلومات د تیر جمعې په ورځ د پارلماني چارو وزیر جاوید عباسي د قومي اسمبلی یوې کمیټې ته ورکړې دي. د سنت غړي او د جماعت اسلامي یو مشر مشتاق احمد خان د جنوري په 20 مشال رډي ته وویل چې پر حکومت یې د خبرلان د خوندي ساتلو غږ کړی دی. د اوکراین پوز د جنوري په 20 د هیواد په ختیځ کې په داسې حال کې د سختو جګړو رپورټ ورکړی چې پر روسي ځواکونو د یو کلی د نیولو ادعا شوې ده. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي په غرب غږ کړی چې دوی ته د جرمني ټینکونه ورکړي.
مشال ریډیو لن خبرونه. په افغانستان کې پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې طالبانو د حکومت وزارت وایي په افغانستان کې په تیرو 11 ورځو کې د سړې هوا سیلابونو او اور لګیدنې په پیښو کې 104 کسان وژل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د انساني تلفاتو تر څنګ په 45 ولایتونو کې شاوخوا 10,000 څاروي هم مړه شوي دي. د سړې هوا له امله بیا د ځینو قربانیانو کورنۍ د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. تفصیل زمونږ د خبريال په دې رپورت کې.
د غور ولایت اوسیدونکو عبدالظاهر وای وکلن زوی وړمشپه د سړی حواله عمل امر شوی. نوموړي ازادي رډیو ته ویل درې نور اولادونه سخت ناروغ او روغتون کې دي.
څلور ماشومان مې د سړی حواله عمل ناروغ شو چې وي مړ شو او درې نور یې اوس په روغتون کې بستر دي. په دا تیرو څلور شپو کې چې ماشومان مې ناروغان شوي راغلم روغتون ته، زما خبرو ته چا پام نه کړ. کله مې چې زوی مړ شو نو اوس هغه مرستې څه کړم؟ خو بیا هم له دولته غواړم چې راسره مرسته وکړي تر څو پاتې اولادونه مې روغ پاتې شي.
د عبدالظاهر په څیر ښایي په سلګونو نور کسان هم له ورته حالت سره مخ وي. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د سړې هوا څپه پیل شوه، ګڼ شمېر بېوزله کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت وزارت وایي چې یوازې دغې څپې او یو شمېر نورو عواملو د افغانستان په 45 ولایتونو کې 100 زیات کسان مړه کړي دي. د دې وزارت بیان شفیع الله رحیمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
ولایتونو په سره د مبارزه ریاستونو در راپورونو لمخې له بعده مرغه د هوا سړې دو سیلابونو اور لګیدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، اروزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنګان، بامیان او هرات ولایتونو کې 104 کسان شهیدان، 500 هستوګنځي په بشپړ او نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي.
د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په تېر یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې د وزارت ملاتړو مرستندویو موسسو په مرسته رسیدلې او ویشل شوې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د یخنۍ څپه ورځ تر بلې مرګونه کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا ویلي د سخت یخنۍ له امله د افغانستان په لویدیځ، ختیځ او شمال کې زرګونه څاروي مړه شوي دي. اوچا د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او لیکلي وه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې 1.2 میلیونه وګړي بیړنیو خوراکي او کرنیزو توکو ته اړتیا لري، د څارویو او شتمنیو له لاسه ورکولو سره به خلک نور هم له ستونزو سره مخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځینه او کارمندانو د کار بندیز په دې هیواد کې د بشري مرستو بهیر سخت اغیزمن کړی او همدا اوس میلیونونه وګړي له سخت بشري بحران سره مخ دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د 13 کلونو جګړو له کبله زیانمنې 8 ودانۍ له تر رغونې وروسته ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. د ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په دې کې 4 ودانۍ د ښوونځیو، همدارنګه د محکمې، ښاروالۍ، ولسوالۍ مقام او امنیه قمندانۍ په ګډون 4 ودانۍ د حکومتي ادارو وي. د جګړو د زیانمنو ودانیو بیا رغونې ته زده کوونکي، ښوونکي، حکومتي مامورین خوښ دي او وایي اوس ورته د کار او زده کړې مناسب چاپیریال برابر شوی دی. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
محمد آغا د لوګر له هغو ولسوالیو ده چې د وروستیو 20 کلونو جګړو له کبله پکې ټول ګټو تاسیساتو، حکومتي ادارو او د ښوونځیو ودانیو ته درانه زیانونه اوښتي دي. له دې جملې 8 ودانۍ له حکومتي بودیجې څخه په اساسي ډول ورغول شوې او اوس مهال زده کوونکو ته یو ښه ښوونیز چاپیریال، همدارنګه مامورینو او حکومتي کارکوونکو ته د کار او خدمت مساعد ځایونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د لوګر د محمد آغا ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله مشال راډیو ته وویل
محمد آغی ولسوالی کې مکتبونه انده رقم لیسی سیغاوی جاڑسی وی باز جنگونو لامل دیغی باسازی کارو نمم بیا اکڑل لسر دی ولسوالی تعمیر تیر جنگونو لامل تخریب سوی و دی شاروالی تعمیر تخریب سوی و قماندانی تعمیر دی محکمی منگا دی باسازی کارو نپ دی که اکڑل.
پا هم دی حال که دی ولسوالی حکمتی کارکون که وای چه دی دفترونو لبیارغانی ورسته کارون آسان شوی او یامش میر اداره چه مخ که فعالیت نلاره اوز فعالی شوی دی. د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ د تذکرې مدیر سیداجان احمدزی او د خاروالۍ کارکونکي نور رحمان متقی وویل د ودانیو په اساسي رغولو سره خلکو ته په خدمتونو کې خوالی راغلی دی.
لله الحمد اوس تعمیر هم ښه منظم جوړ ده او کارونه هم د اداراتو په ښه توګه اجرا کیږي او موږ هم الحمدلله راضي او خوښ یو چې خپلو کارو ته راځو او په ښه توګه مو خپل کارونه جریان لري.
نو د شاروالی پرسنل ډیر بد وضعیت سره قرار درلود، خصوصا په هغه موسم کې چې هغه باران یا واوره د زمي د پسرلي په موسم کې ډیر وضعیت خراب و، ځکه په هره اداره کې له ډیر مشکلاتو سره زموږ مامورین مخامخ و.
بلخوا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له چارواکو غواړي چې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو او د کانونو د فني استخراج له لارې ځوانانو او خلکو ته دایمي او موقتي کاري فرصتونه برابر کړي. د لوګر د محمد آغی ولسوالۍ یو سپین ګیری اصل خان احمد زیوایی کچیر په هیواد کې کاري زمینې ډېرې شي به هر ته د ځوان کهول د مهاجرتونو څپه ورو کېږي.
دولت نمګه د خواهش ده چې نور هم توجه وکړي خلکو چې کوم بیکاره دي هغو دپاره کار زمینه در مس عینک پروژه چې د نور هم زیربنا پروژې وي چې دوی ته ډېر غټه توجه باید وکړي، ځکه د موږ ځوانان چې اکثر د بیکارۍ له وجې نه خارج ته ځي، لکه چیرې کار وطن کې دوی بېچ کلم زړه نه کوي خارج کې په دومره خطرونو کې ترکیه او دا نور ملکونه لاړ.
د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ چې د پلازمینې کابل سره جوخته پرته ده، د چارواکو په وینا د نورو ولسوالیو په پرتله یې د اوسیدونکو شمیر ډېر دی. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا شکایت کړی چې د دې ولسوالۍ جغرافیوي ارزښت په کتو یې بیا رغونې او پرمختګ ته لازمه پاملرنه نه ده شوې.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو د اردوونکو د جنوبی وزستان مکین خلک وایله بنیادی اسانتیاو به برخې دي. دوی 13 ورځې یو مظاهره کړې ده. احتجاج کوونکو ویل په مکین کې نه سم انټرنیټ تا او نه هم سم بجلی. دوی له روغتیایي خدمتونو او روغتونونو له نه موجودیت تا هم شکایت کاوه. په مظاهره کې زده کوونکي هم شامل وو چې غوښتنه یې کوله حکومت دې ورته زر تر زره تیز انټرنیټ بحال کړي. د ځایي انتظامی چارواکو مشالډو ته ویلي د خلکو له ستونزو خبر دي او کوښښ کوي چې حل کړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د اپر سویلی وزیرستان ضلع ماکین سیمې اوسیدونکي د جیمې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې ده او په دا احتجاج کې د ماکین سیمې اوسیدونکي سو غوښتنه کوله. د ماکین بازور تاجرونو اتحادیه مشر ریاض مسید په دغه براکشه مشال ریډیو ته وویل
چکیم احتجاج ول یا شٹر ڈاؤن ہڑتال وہ داغا مطالبات چبئی ہسپتال دائی دمیش بجلی دو دمیش انٹرنیٹ تائے اور سرا دمیش چکیم اداری دی محکمی دی وزیرستان سے داغا دا فحال سی میر دا یا چکا انٹرنیٹ سے مسئلے مسائل بھی ہاں وائی فائی دے مارکیٹ دے پورا بہادا ضروری دو ویلے چپ دا ٹول وزیرستان سے مارکیٹ دے ماکین دائی اور سرا پلاکینا خال تائی دیا تا یا دغے پورا دے ہسپتال بدا ضرورت تائی چھے روزانہ ایمرجنسی مریضون رو دریمی ماکین تا چھے آگا میر ڈاکٹرنی ریفر کول یا رزماک تال یا میرم شاہ تال یا ٹانگی خان تا نلحاظ چې هسپتال فعال وي تکلیف واده تاګ هنه وي هغه مریض ته تکلیف نه وي.
د احتجاجي مظاهره یو بل مشر امان الله ماسید ویایي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی سیمې ته دا هم مخ ور وړاوي.
جیلې دیا تر ته لګولې دو په 24 غنټې شه دوی غنټې بجیلې دو هغه چې کله خارو بيږي په اسمون باندې سوس کارول بيږي همیش بجیلې درې ورځې هون نه وي سلور هون نه ویلې چې شټاپ په ټانګ باندې دی او دیا ته د جوړولې څوک نه شره چې معلومات یو کی میش دا یي چې کچیر حکومت په خپل باندې دا اقدام کړای وای دغه د 10 سہولتې نه جوړ کړی وي نن میج و دغه احتجاج تا مجبور هونه وی میج د ماکین د مارکیټ د ویریز د منکاوله آمدن دا نقصان ده چې دا نقصان د چا د لوسروسی دا د حکومت د لوسروسی چې د میج زمکړی ای میج په مسله باندې غور نه کو بالکل د غپل پروتي وزیرستاني بالکل پتیاره شو ستلای ده وزیرستان د دغه رحم وکو وزیرستان د رونی تر وبوسی او په شنه نظر دا وتا وکسی.
د ماکین په احتجاج کې برخه او خاستین کې د یو طالب علم خبره هم ور وای
د مونوم یوسف تای دی 8 کلاس نتا لوکلار پشکر کوټ سکول شه سبا کیای اول خود امیش تا نیټ با حال شي چې د میج را د 9 د 10th د فرست ایئر سیکنډ ایئر طالب علم خپل لیکچر ډاونلوډ کاوی کا غنوی به د میش تا مارکیټ تا وای فای روالي او رزماک شش تا د وای فای او نه شش تا د میش تا ما کین تا وای فای به حال کو ویس میج دا نیټ چې باند صدا کنه یو طالب علم لیکچر ډاونلوډ کاوی 10-15 کیلومتر صدا د لارې او رزماک تا دریمی او کم سه کم د یو طرفه 100-200 کری یادو د بل طرفه یو لیکچر ڈاؤنلوڈ کاوی سب دا 300-400 روپے خرتا سی او کاچیر نیٹ بحال سشی نو دا او پسو ایم بی بن ڈاؤنلوڈ شی لہذا دا نیٹ تا مشتا بحال کو چھ مشق پلا فائدہ زنا اوخلی.
مشال ریڈیو چھ دے ماکین احتجاجی مظاہرے وشتنے دے پر سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر اشواق خان مخے تک شیشوے آگوئی وویل
دا کم خبری چھوڑا ڈکڑی دیا وامو نو یو کو چونکہ بجلی در ازمک گریڈ نا دا نو آغابا دا نارت وزیرستان ایڈمنسٹریشن سر پی من خبر روانا کری دا چھ من کتے بجلی پا دا کی سنا سس ریلیف ملاو شو دا لوډ شیډنګ کې دا کم شي لږه ما خبره شوه د هسپتال ان شاء الله هغه باندې کوشش کوو چې زر تر زر دا فنکشنل کړی شي زما د ایم ام دا چې هسپتال او سکول دا په کار چارځ کې فنکشنل نه وته تکلیف نه کړی ما خبره د انټرنیټ پر ان شاء الله موږ به ریلیونټ لیول باندې دا خبره ټیک اپ چې زمي دفتران خو دا چې ان شاء الله جوړ سکول سټیکم جوړ شو ورو بټول دغه کیږي خو چې کوم ایگزیستینګ سیټ اپ دی او پاره کې کفرس کا دفتر کې سکنه نه هغه به ان شاء الله کوشش کوم چې زر تر زر دا فنکشنل کړم
د ماکینې احتجاجي مظاهره مشرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې زر و نه منلې بیا به دوی پټانګ ضلع کښې د اپر سویلي وزیرستان ضلع ډپټي کمشنر دفتر مخې ته په احتجاجي درناک شې پلتۍ وهلو باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ماکین، اپر سویلي وزیرستان.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
پاکستان او روسیې د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په یو جامع پلان موافقه کړې او ویلې دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا روسیې او پاکستان ته پارزانه بیا تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه د جنورۍ پر شلمه په اسلام آباد کې د روسیې د انرژۍ د وزیر په مشرۍ د یوه لوړ رتبه پلاوي او پاکستاني او چارواکو ترمنځ شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له اقتصادي ستونزو او له غربي هیوادونو نړیوالو مالیتي ادارو نه د مالي پانګو ترلاسه کولو په څیر له چیلنجونو سره مخامخ دی. تفصیل د شاهین بنیری په راپورټ کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتمه غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار ایاز صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رویټرز خبري ایجنسی د یو راپور تر مخه شولګینو پخلی وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالویش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک وویل چې د نورې نړۍ پرتلا د روسیې تیل ارزان دي خو پاکستان ته پر وړلو به پرې ډېر لګښت راځي. نوموړي د روسي پلاوي پاکستان ته د سفر په اړه نور وویل.
نن سبا کې بلکې د رشیا د پورې ټیم راغله ده. اسلطنو نوې ډیلیګیشن راغله ده. او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا 3 بلین ډالر پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شي ډېر زیات انټرسټډ دي لیکن هغه کوم څه مسائل پکشته د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ډیمانډ دی نو هغه تقریبا 3.5 لک بیرل دی د روزانه. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% دی او باقی کروډ آئل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورځنی پیداوار 10,000 بیرل دی چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلینا کیوبک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو په اړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهره خبره ده چې موږ ته دوه قسمه راځي. یو کروړ آئل دی چې هغه د پار ریفائنري بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفا تیل هغه د مشرقي وسطا نه راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نشي کېدی. نو زه خلک دا وایي چې یاره پاکستان به د دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفائنریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان ته چې بیا د انډیا سره تعلقات کوي او د انډیا سره تعلقات کولو چې دی. نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دی چې هغه دغه سیزن نشي فورډ کولی.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو وروسته په یو غټه اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادی اغوستونکي شي نو هغه یورپ وو. اوس په روس پر روس باندې بلاشي سانکشنز ولګېدل، اکنامیک سانکشنز پہ ولګېدل د یوکرین د مسالې د وجنه یورپ کې زیات ملکونه چې دي داغې نه تیل ناخلي. روس ته هو اغوستونکي پکار دي. د روس تیل چې دي اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دي د روس ته تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ وو مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د پرایس ډیفرنس نو دي ته پارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملاو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې وه. پر دغه مهال شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړی پیغام هم ورورساوه.
تاندے ہیلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري حلزلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري. اردوونکو د جنوري پر شلمه د سوات په منګوره کې د ضلع انتظامی او غیر دولتي ټولنې لخوا ځایي مدني فعالانو، مشرانو او بیلابیلو محکمو غړو لپاره یو ورځنی سیمینار کې وویل شول چې قدرتي آفتونه او نامناسب حالاتو کې ښځې ماشومان د هغوی به څنګه حفاظت کیږي چې و نه ځورول شي. سیمینار کې یا د هغوی هراسمنټ ونه شي. سیمینار کې ویناوالو زیاته کړه چې د زورونې د زورونه د یو کس یا د یو ښځې زورونه یو جرم دی او متاثرتن قانوني مرستې ترلاسه کولی شي. زمونږ خبریال نیاز احمد خان دغې غونډې ته ورغلی و، موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
د منګوري په میونسپل کمیټه کې د ځای ټولنو، مدني فعالانو او مشرانو لپاره جوړ کړی شوی سیمینار ته پوهانو ویل چې کومو سیمو کې قدرتي آفات یا بدامنی جوړ شي نو هلته زیاتره ښځې او ماشومان زورولای کیږي، د هغوی د مجبورونه پیدا پورته کیږي او ورسره مرسته ورکولو کې پرخوم کیدی شي. سیمینار ته وینا کوونکی د خیبر پختونخوا استازی چې د مدني فعالانو سره رابطه کار دی، ایوب خان بوستا، مشال ډیډیو ته وویل
کدی کې موږ ګورو نو اکثر زنانه چې کم دي نو دوی د کورونو نه بهر روزي نو دوی ته د هراسمنت یا چیڑ چاڑ سے کم دے پر معاشرہ کے مسئلے پہ ہی دی نو دوی تا چانس سے زیاد وی نو پا دے حوالے سر چی کم زمانگا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن دی یا سونا ڈیپارٹمنٹ دی دی دا پروٹیکشن دا پارا دا سے سر ڈیسک جوڑ کی یا سدا سے زی جوڑ کی چی دی ال تک اقپل کمپلینٹ یا سا مسئلے بھی آغا ہوئی تا ویلی شی ما تا دی زینا مسئلہ را روانا ما سا دا سا کی دی شی سا مسئلہ را سر کی دی شی نو چی آغے پا وقت پاندے آغے دا غوشی تدبیر ہوشی اور پا دے کے زمانگا خواجہ سرا اپراد چی کم دی پا دے کے ہم باغے کے شامل لی چی پا دی تا دا ایشو پیخیدیشی.
هراسمنت یا زورول څه شی دی او دغې نه بچ کېدو لپاره متاثرتن څه قسمه قانوني مرستې اغستی شي؟ په دا اړه سیمینار کې شرکت کوونکی مدني پال سمرین حکیم وکیله وایي
هراسمنت هغه حرکت د نارینه چې هغه په زنانه باندې بد ولګي، هغه شپېلې هم شو، سترګوال شو، اشاره کول شو، هر قسم اشاره چې بس هغه په زنانه باندې بد ولګي دا هراسمنت دی. دا هراسمنت چې دی نو دا خو یو په سرکاري زګونو کې غیر سرکاري دفاترو کې سرکاري دفاترو کې پدې کې هم کېدې شي. نو د دې باقاعده په پی پی سی کې پروویژن د تاثیرات پاکستان دغه د لاندې په دوه باندې اف آی آر کېدې شي.
نو هغه به څنګه بیا قانون هغه مرسته غسته شي؟
د دې طریقې کار دا دی چې دغه سنانه به تانې ته ځي، پاغې کې به خپل رپورټ درج کړي او بیا به د تاثیرات پاکستان د لاندې دغه چې کم سی آر پی سی د لاندې کم پروسیجر دی هغه به عدالت.
سیمینار کې شریکه مدني فعال د سواد کوزی باندې ګلیرانا وای چې د پوهانو خبرو اورېدو سره په دې پوه شو چې د خپل کورمه یا خوښه متاثر خلکو ته په داسې حالاتو کې سخت قسمه برستي ورکوي.
د خپل بچو یا بیا چار چا پیره د ګاونډیانو د ماحول د کمیونټي کې چې څه هم دي، لکه یو ماشوم دی هغه باندې یو خبره د چا بده ولګېدا، دا غي به مونږ څنګه دغه کوو، خبره به مونږ څنګه حل کوو چې ماشوم مونږ تر ورسول او مونږ به اغه دغه پخله سره کردار ادا کو. دیس از امنګ د پوره معاشري دیس یو خبره ده چې یو زنانه ده اغه خپل ریسپانس نشه ورکوله، یو پولیس لا یو ډیپارټمنټ لا یا دیس بل چاله اغه باندې له پاسنه دباو ده. نو موږ څنګه ګایډ کو چې خیر دې دا مسله نه ده، خیر دې دا هر څه به حل شي، تاسو خپل خبره واضحه ما ته وکړه به مخ ته بل چاته وکم ستاسو مسله به حل.
سیمینار تابع کوونکی مقامی غیر دولتي ټولنې د اویکنینګ مشر شمشیر علي وای چې دا غونډه چې پکې په لسګونو خلکو برخه واغسته مقصد یې په هره وستل دي
کې دې خلکو ته آگاهی راشي چې کم تشدد کیږي یا د سین په بنیاد باندې چې کم تشدد کیږي یا چې کم ایمرجنسي حالات لکه زمونږ دلته چې سیلاب راغله هغه شان حالات شي او بیا عام ولستر د سین په بنیاد باندې یا د جنس په بنیاد باندې مختلف قسم شوی تشدد کیږي نو چې دا غینه داخله کوي شي او کرس فرس کیږي نو هغه ته پته چیرې قدمه سره دا کار کیږي نو زب کمزې کې د خپل مسله چې دا چاته ریپورت کوم زب څنګه هلپ غس مدد غستل غواړم هغه کمزې ته بزم کمزې ته بنظم د دې لپاره مونږ دا سیمینار چې کوم دا نه ارنج کړو.
د سواد بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنی وای چې خیبر پختونخوا او بیا سواد کې پر لپسې سیلابونو بدمنۍ او غربت لوجې خزې او ماشومان امداد تر لاسه کول لپاره د کورونو څخه بهروتی او دغه مقوباندی دوی سره د زیاتی کولو زیات امکان وي. دینه بچکی دوه لپاره ټولنه کې په هر اوستل پکار دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پردون کور ارواپوهان یا د نفسیاتو چارو یا نفسیاتی ماهران وای د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاته کارونه او د زینو انټرنیټي لوبو کول د ماشومان پر ذهن، سترګو او جسمانی ودې ترڅنګ دا وی پر روان یا نفسیاتو هم بد اغیز کوي. بلخو د ټکنالوژي ځنې په هان وای دا انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه نشته چې ورسره مېندې او پرونه ماشومان له تشدد د ډکو او غیر اخلاقی موادو لکتلو ژغورل شي. تفصیل د انسی اجمل په دې رپورت کې.
د ټکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځنې ماهران وای چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پی خبر کې د انفارمیشن ټکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 8مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو دا یې فائدہ بدای چې سترګو باندې به خطرناک شوای چې پریږدي موبایل نامم بچي او سټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی یا کتاب کې د شکم کم موبایل اپ تازه ماشوم ته پریده او بیا چې کم اپ پریده فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی کډز اونلی تاسو کنورټ کې راځي ته هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی او د سره سره نور اپس هم شته تقریبا ټول اپس یو رنګ کار کوي.
په رسنیو کې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلې دي. ار وای نیوز د 2021 کال د مارچ په 21مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجراواله کې یوې 14 کلنې جنې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولې وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو. تیرونه په ټولنیزو رسنیو کې د کورمې د پاړه چنار یو ماشوم چې محمد حمزه نومیږي عکسونه خپاره شول چې هغه د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ له وجې مړ شوی دی. دا غتر اکبر حسین مشال ریډیو ته ویل چې د محمد حمزه موبایل چارج کېدو او هغه مهال هغه موبایل ته هډفونز لګولی وو چې د کرنٹ له وجې لومړی بې هوشه او بیا یې ساور کړه.
د بچن دام کوکا وکړه لکه پوسی کلاش ولویدو بیا ډاکټر ورته راغلی بیا مو سپاتول ته ویلو بیا مو خوبرو کې خاخ کو.
دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غې د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
نہ لیتھیم بیٹری کے دا مسئلے چکلا ڈیر کرنٹ دیتے ملوشی نہ انوڈ اور کیتھوڈ چکم دتی توڑن رڈنی یا توڑن ڈائریکٹ ملوشی چھ ڈائریکٹ ملوشی ہے سارے بیٹری بلاسٹ چھ بیٹری کے تونا پاور چا دای چکم مٹیریل کنٹینٹ دن نہ جوڑ دے ہا چکم پلاسٹک کی نہ ہم دے زات نقصان کی نہ پکڑ دار چھ کلا من موبائل چارج کو نیو دار چھ اور چارجنگ چھ دے اگر نہ کو نہ سوا من دام کو چھ تیز دا چارج پر منگا دا فاسٹ چارجنگ استعمال یونی موبائل چھ اگر فاسٹ چارجنگ چھ دی اگر نہ ایکسیپٹ کی وجی ہم بیٹری چکم دا بلاسٹ کی نہ پکار دار چھ پکم چارجر دو موبائل فون سر راغلی پکار چھ من پاگے چارج کو کفر زم پلا خراب چھ نہ بیا پکار چھ اوما واٹ والا چارجر چکم من واخل
پ امریکا کی د ماشومان او د ذهنی ناروغیو ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دو غنټو لپاره د ماشومان په ذهنینو کې موجود وي چې له وجې هغې ته په اوده کېدو کې مسله وي
کوم ماشومانو باندې دی دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې هغې د مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوي دا ګیمونو کې یا د آی پیډ او ټیبلیټ او دو سره لبي کې یو هارمون دی ډوپامین اگر ریلیز کی گی او آ ہارمون چی دی اگر دی پر دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بالکل اگر سر اڈکٹ لکا چی دی نا بغیر زن جوان دی نشم پاتے کی دی لکا اگر ماشوم تا چیزو خبرو کی لکا نا ہو انسانان ایک دم لکا جواب ورکولی شیا نو اگر ماشوم نشی اگر جواب ورکولی اگر مزو دا پاس لگ تکلیفی واتا چاگی لکا سلو شی لگو
ڈاکٹر حسن خان دا هم وای چې د ماشومان او پسونو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید مندي پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرېنګ دي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي سمو د وړاندې داسې رپورټونه خبره شوی وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې لوجې ځانو وشو د روان کال په جنوري کې بیا په پاکستانی رسنیو کې خبرونه راغلل چې د پنجاب په لاور کې د جنوري په 13مه یو